مشال رادیو د واخ د سهار لس بجی سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2020 کال د اکتوبر 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستانی پوز د مشر لخوا د پلټونو امر، د سند پولیس لخوا د رخصتیو غوښتنلیکونه، په قبایلي سیمو کې د انټرنیټ په اړه یو اعلان، او په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ د کنټرول په اړه پر یو راپور سربیره د خبرونې په دویم نیمای کې 19 پروګرام روغتیا او درملنه اوریدل مه هیروي. په درته وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسی. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی، د پاکستان د پوز مشر د کراچی پر پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. په جلال آباد کې د پاکستان ویزا ترلاسه کولو پر وخت د ګڼې ګڼې له امله 11 کسان مړه شوي او 10 نور ژوبل دي. او نن په کابل کې شپږ نوماند وزیران او د دوی ادارو رئیسان د باور رااخیستو لپاره ولسی جرګې ته ورپېژندل کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز مشر په کراچی کې د پاکستان مسلم لیگ نوم د یو مشر کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیول لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیښ د پلټنو امر کړی دی. د پوز مطبوعاتي څانګې پرون په خپل بیان کې د صفدر د نیولو د پیښ ذکر نه دی کړی، خو ویلي دي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچی کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچی د حالاتو پلټنې دي وکړي او حقایق دي معلوم کړي او ژر تر ژره د خپل راپور د پوز مشر ته ورکړي. دا بیان لغوه سره راغلی چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری تیر ماښام په کراچی کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارې پر مشرانو ژغ وکړ چې د پولیسو د زورونې او پر هغوی د فشار راوستلو په اړه دي د خپلې ادارې پلټنې وکړي چې هغوی څه ډول په سند صوبه کې فعالیت کوي. د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف زوم محمد صفدر د اکتوبر پر 19 سهار وختي د جناح د مزار د تقدس سرغړونې په تور د کراچی په هوټل کې لخپلې خونی گرفتار کړل سوی چې بیا ورسته په ماغه ورس په ضمانت خوشی کړل سو. پولیس وای پر هغه فشار راوستل سو چې د صفدر پر ضد مقدمه درج کړي. بلغه د پاکستان د سند صوبه پولیسو مشر مشتاق مهر د پولیس د لوړپوړو چارواکو رخصتي د 10 ورځو لپاره ځنډولې دي. لومړی دا ګام پر ناوخته له هغه وروسته پورته کړي چې د پاکستان د پوز مشر د کراچی پر پولیس د محمد صفدر د گرفتاری لپاره د فشار راوستلو لپاره د پیښ د پلټونو امر وکړ. مشتاق مهر خپل رخصتي هم ځنډولې ده. د سند پولیسو پر ټویټر په خبره کړي بیان کې ویلي چې د ملي ګټو او د پلټونو تر نتایجو راتلو پورې رخصتي ځنډولې دي. د دې وړاندې د سند د پولیسو مشر او لږ 12 نور لوپړو پولیس افسرانو پرون اړوند چارواکو ته پر رخصتي د تلو خواست کړي وو. دوی د رخصتي په خپل غوښتنلیک کې د صفدار د نیولو د پیښې یادونه کړې او لیکلي دي چې پر پولیسو نه یوازې ملنډې وهل شوي او له دوی سره نامناسب رویه شوي، بلکې د سند صوبې لوړ رتبه او ټیټ رتبه پولیس له غم او خفګان سره مخامخ شوي او د دوی روحیه کمزوري زوري سوي ده. دوی دا هم لیکلي چې د فشار په داسې سخت حالت کې دوی په مسلکي ډول خپله دنده نشي ترسره کولای. د صفدر له نیولو وروسته د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو نوی اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ ځینو مشرانو هم په کراچی کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان پر پوځ تور پورې کړی وو چې د دې پیښې تر شا لاس لري. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پاکستان د ویزو د ټوکنو ترلاسه کولو په مراسمو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله یو شمېر کسان تر پښو لاندې سوي او مړه سوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل نن سهار مشال راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دغه ولایت حوزوي روغتون ته د 11 مېرمنو جسدونه او همدا شان 10 ټپیان وړل سوي دي. د نوموړي په وینا په ټپیانو کې دوه نارینه او اته مېرمنې دي چې په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د ننګرهار د چارواکو د لومړني معلوماتو له مخې پیښه د ډېرې ګڼې ګڼې له امله رامنځته شوې او ډېری مېرمنې تر پښو لاندې شوي دي. زرګونه کسان د جلال آباد ښار په فوټبال لوبغاړي کې د پاکستان د ویزو د ټوکنو لپاره ولاړ ول. افغانان زیاتره وخت د علاج لپاره پاکستان ته ځي او د ویزو ترلاسه کولو لپاره سلګونه سخت ناروغان هم ساعتونه انتظار باسي. ټاکل شوی چې نن په افغانستان کې ټول نوماند وزیران او د دوی ادارو رئیسان د باور رااخیستو لپاره ولسی جرګې ته ورپېژندل سي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال پرون ناوخته مشال راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به د کابینې ټول شپږویشت غړي او د دوی ادارو رئیسان دې جرګې ته ورپېژني. اشرف غنی د مارچ پر 9 د ولسمشر په توګه د لوړي په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې په دوو اونیو کې به خپله کابینه ولسی جرګې ته د باور رااخیستو لپاره ورپېژني، خو له هغه څه باندې 9 میاشتې تیرې شوې دي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلي هغه کسان به ذمهوار ګرځول کیږي چې په 2014 کال کې له روسیې سره په غیر قانوني ډول د کرایمیا د الحاق اجازه ورکړې وه. نوموړي پرون پارلمان ته په خپله کلنۍ وینا کې د چا نوم وانخیست، خو هدف یې هغه چارواکي ول چې د 2014 کال د فبروري په وروستیو کې له حکومت ضد مظاهرو وروسته په واک راغلل. دغو مظاهرو وروسته نږدې اوکراینی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له واکه لرې کړ. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرنه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماښام تر 6 بجو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې موریدلای شئ چې پته یې د www.mashalradio.com پر ویب سایټ پر دغه پته سربیره تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې زموږ د ځانګړي اپلیکیشن یا ایپ له لارې واوري. دغه ایپ موږ داسې لیکو MASHALRADIO. دغه ایپ تاسو له اپل پلی سٹور یا ګوګل انډراید څخه خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډ کولای شئ. او اوس راځو د راپورم پر لور. لکه څنګه چې موږ په خبرونو کې واورېدل، پاکستان د پوځ مشر په کراچي کې د پاکستان مسلم لیگ د یو مشر او د نواز شریف د زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیول لپاره پر پولیسو د فشار او ستل د پیښ د پلټون امر کړی دی. د پوځ متواتی څنګه پرم په خپل بیان کې د صفدر د نیول د پیښ ذکر نه دی کړی، خو ویلې دی چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچي کور کمانډر ته امر کړی د کراچي د حالاتو پلټن دی وکړي او حقایق دی معلوم کړي او ژر تر ژره د خپل راپور د پوځ مشر ته ورکړي. دا بیان لاغو راغلی د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تیر ماښام په کراچي کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې پر مشرانو غږ وکړ چې د پولیسو د ځورونې او پر هغوی د فشار او ستل پاړه دي د خپل ادارې پلټنې وکړي. په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبريال غلام غوس په خپل راپور کې راکوي.
په کراچۍ کې د اکتوبر په 19 نیټه سحر وختي د نواز شریف د زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو د پیښې په لړ کې په سند صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بوټو زرداری دخوا د پلټنو د غوښتنې وروستو د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د حالاتو نوټس اخیستلی دی او د پوځ د مطبوعاتي ادارې لخوا په خپور شوي بیان کې ویلی شوی دی چې د کراچۍ کور کمانډر دی د حالاتو پلټنې وکړي او حقایق دی معلوم کړي او زر تر زره دی خپل راپور د پوځ مشر ته ورکړي. د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې د کراچۍ د کومې مخصوص پیښې ذکر نه دی شوی، خو د پوځ د مشر لخوا د کراچۍ د حالاتو په اړه دا امر د هغې وروستو ورکړل شوی کله چې په سند صوبه کې د حکمران ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کراچۍ کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې په اړه تیر ماښام خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د سند صوبې د اعلی وزیر لخوا د پلټنو ترڅنګ دي پوز او استخباراتی اداره آی ایس آی هم د خپلو ادارو په اخله پلټنی وکړي.
ایچ ایس ایل سے لے کے ایس پی تک، ایس پی سے لے کے ٹی آر جی تک، سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں نے
تانو د مشرانو نواخلا تر لوړو پولیس افسرانو پوری ټول پولیس دا پوښتنه کوي چې هغه څوک چې د دو بجو وروسته سحر وختي زمونږ د پولیسو مشر کور راګیر کړي وو او هغه دوه کسان څوک چې د پولیسو د مشر یا ای جی کور ته ورغلي وو او سحر سلور بجې د پولیسو مشر چرته وړی وو. زه د آی ایس آی د مشر جنرال پیز او د پوز د مشر جنرال باجوانه غوښتنه کوم چې د خپل ادارې پلټنې دی وکړي.
اپنا ادارې کې آپ انویسټیګیشن کرو.
بلاول بوټو زرداری په خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې په کراچۍ کې د اکتوبر په 13 نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې وروسته چې د کیپټن محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو کوم فشار اچول شوی وو نو د سند صوبې پولیس په دغه ډیر خپه شوی دی او اوس ځینو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه هم پیل کړی دي.
میرے پولیس ایک پر ایک یا استعفا یا چھٹی پہ جا رہے ہیں، ان کا عزت کا سوال بن گیا ہے.
زمونږ پولیس یا استیپاګانی ورکوي یا په چوټیانو روان دي او دا د دوی د عزت یو سوال جوړ شوی دی. پولیس یو اداره ده او مونږ غواړو چې دوی په آزاد توګه خپل کار وکړي. بلاول بوټو زرداری دا خبره په داسې حال کې کړی ده چې د سند د پولیسو مشر مشتاق مهر ترڅنګ کم نه کم د سند د پولیسو دوه مرستیالو مشرانو او وو نورو لوړپوړو پولیس افسرانو تیر ورځ د چوټۍ د کولو خواستونه اړونده چارواکو ته لیږدولی وو او د رخصتۍ په دغه غوښتنلیکونو کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیخي یادونه شوې ده چې پترس کې پولیس د سخت خپګان، فشار او غم سره مخامخ شوې دي. د چوټۍ په خواستونو کې وړاندې لیکل شوې دي چې دغه غم او خپګان په حالت کې دوی خپل دنده نشي ترسره کولی او د خپګان نه د راوتلو لپاره دوی چوټي کول غواړي. بیا روستو د سین د پولیسو د مشر مشتاق مهر لخوا پخپور شوی یو روستی بیان کې ویلې شوې دي چې هغه خپل د چوټۍ یا رخصتۍ کولو غوښتنه ځنډولې ده او د نورو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه یې تر لسو ورځو ځنډولې دي چې د پلټنو عمل هم سرته ورسي. د پولیسو د مشر لخوا د چوټیانو د خواستونو د ځنډولو نه وړاندې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ټلیفون د لارې د بلاول بوټو زرداری سره خبرې هم کړې دي او د بلاول هاوس لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوي دي چې د پوز د مشر لخوا د پلټنو لپاره د کراچۍ کور کمانډر ته د امر ورکولو په خبره بلاول بوټو زرداری د پوز د مشر ډیره ستاینه کړې ده.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یوونی مو بجا،
د کرخې پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هلی
پر چلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ باندې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. او اوس زه د قبایل سیم پر لور د پاکستان سینټر د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن قائمه کمیټې له سپارښتنو وروسته د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي په قبایلی ضلعو د پاکستان په نور سرحدي سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت بحالولو اجازه ورکړې ده، خو انټرنیټ کمپنۍ ته ویلي چې دا به په سرحدي سیمو کې په محدوده فاصله کې بحالوي او دا باور ورکوي چې سیګنل به له سرحدونو 3 کیلومتره را په دیخوا کار کوي او هغه اړخ ته به نه رسي. قبایلي ځوانان د حکومت دغه ګام ستاینه کړې، وایي چې دوی له آنلاین کلاسونو او نورو مهمو ضرورتونو څخه محروم ول. په دې اړه نو تفصیل له سیمې د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
په سینټ کې د سرحدي او قبایلی چارو قائمه کمیټې چیرمن سینیټر تاج محمد پردی ویلي دوی د سینټ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن د قائمه کمیټې په وروستۍ غونډه کې په قبایلی ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت بحالولو غوښتنه کړې او یاد د کمیټې په دې لړ کې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته سپارښتنې لیږلې وې. د اکتوبر په لسمه پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی یو نوټیفیکیشن جاری کړی چې پاغي کې د ځن شرطونو په عملی کولو سره د پاکستان په مختلفو سرحدي سیمو کې د انټرنیټ سہولت بحالولو پریکړه کړې. په سینټ کې د سرحدي او قبایلی چارو قائمه کمیټې چیرمن سینیټر تاج محمد پردی مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا وایرس د وبا او تعلیمي ادارو تړل کېدو په وخت په ټول پاکستان کې زده کوونکو آنلاین کلاسونو په ذریعہ تعلیم حاصلولو، خو قبایلی زده کوونکي ترې محروم وو. نو ځکه مو ټولې سرکاري ادارې په دې قانع کړې چې اوس قبایلو لپاره دا د 3G او 4G انټرنیټ سہولت ډېر مهم دی.
خپل محنت شروع کړو ټول سرکاري ادارو د ټول جسم را باندې ملکي ادارې دي اسټابلیشمنت او ټول سفر هغه ته کې اخر موږ باندې دا قایل کړ چې هر قبایل څنګه چې کوډ 19 راځي ټول د نړۍ د انټرنیټ په ذریعہ باندې اډوکیشن حاصل او قبایل بچي فارغ تاسو په کورو کې نه ده په اړه انټرنیټ بار کول اوس عام ضرورت دی او ماشاءالله لکه په ملک کې امن سکون هم دی خیر خیریت دی. نو تاسو په دې باندې قایل کړ
د خیبر ضلع یو زده کوونکی او فعال عبدالودود پردی په قبایلی ضلعو کې د انټرنیټ بحالولو په موضوع خپل احساسات صدا سے وړاندې کړل.
قبایلی اضلاع کې د انټرنیټ کولو به دوه کومه فیصله کړې دوه ګورنمنت نو موږ د دغه فیصله هر کله کوو دا یو خوشاین فیصله دو د انټرنیټ د بندش دی وجنه دلته قبایلی زون لا او خاص کر سټوډنټ لا دا ډیره غټه مسله دو ډیر اپلای ګونې یا ډیر اډمیشنز یا انلاین کلاسونه دغه نه پوتې کیږي وسم په دا کرونا چې کوم وبا وا په دا کې ډیر زیات ګڼ تعداد کې سټوډنټون دغه نه متاثر شول دغه انلاین کلاسونه پوتې شول دغه امتحانونه منسوخ کړی شو د دغې وجې نه نو ډېرې مسلې دي وي ته دا انسان یو چې دی بنیادي ضرورت دی خو قبایلي اضلاع د دغې ځوان چې دی دا د دغه سهولت نه محروم پاتې شوی دی.
پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي په خپل نوټیفیکیشن کې لیکلي چې انټرنیشنل بارډر یا سرحدي پولو او لاین آف کنټرول نه به په 3 کیلومتره فاصله کې دننه په جدید ټکنالوژۍ سره تافتان چمن میرانشاه وانه لنډی کوتل د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر ځنې سیمو کې انټرنیټ سهولت بحالوي خو انټرنیټ ورکولو کمپنۍ به دا یقیني کوي چې سیګنل به ورکړل شوې فاصلې پورې محدود وي او د دې عمل منظوري به د کور ویجیلنس کمیټې نه هم اخلي. چارواکي وایي په 2018 کې د بدامنۍ ځنې پیښو رامنځته کېدو نه پس د امنیت په خاطر په قبایلي ضلعو او د پاکستان په نورو سرحدی سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت تړل شوی. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
زموږ غلا مشال رادیو خبري یو څو اسلام آباد او د روختیا پر لور په اسلام آباد د روختیا شزنا کارکونکو خپل پرلت له حکومتي پلاوي سره له کامیاب مذاکرات وروسته د اکتوبر پر 19 د شپې نه وخت ختم کړ. د حکومتي مذاکراتي کمیټي مشر او د پرلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان د دوغو روختیا کارکونکو مشران سره تر مذاکرات وروسته رسنیو ته وویل حکومت احتجاج کوونکو ته دا باور ورکوي چې نه یوازې تنخواګان به ورزیاتوي بلکې کاري چوکاټ به هم ورجوړوي. بلخ د شزنا روغتي کارکونکو یوې مشر رخصانه انور مشال لړیو ته وویل چې دوی د حکومت مخ ته لس غوښتنې شوي چې هغوی ورته په 2 میاشتو کې د پوره کولو باور ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په راپور کې واوري.
د لیډی هیلت ورکرز د مشرانو په وینا د اکتوبر په 19 د شپې ناوخته د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان په مشرۍ کې د حکومتي پلاوي سره د 2 ساعتو نه زیات مذاکرات وکړل او دواړه خواوې په دې سلا شوې چې یوه ګډه کمیټي به جوړوي او 3 میاشتو کې دننه به د لیډی هیلت ورکرز ټولې مسلې حل کوي. د مذاکرات وروسته رسنیو سره خبرو کې د علي محمد خان وینا وه حکومت احتجاج کوونکو ته دا یقین دهانی ورکوي چې نه ایوازې تنخواګانې به ورله زیاتوي بلکې کاري چوکاټ به ورله هم جوړوي.
خبر دا وی چې دوی ته کومې ستونزې وي نو دلته راتلو پر ځای یې په سیمو کې هغه حل کړی شوی وي خو کله نه کله د خپلو مسلو د حل لپاره لکور راوتل هم وي. دا لیډی هیلت ورکرز چې کله اسلام آباد ته احتجاج لپاره راغلی نو پړومبه ورځ او پرویز خټک صاحب د وزیر اعظم عمران خان صاحب په وینا د دوی خاطر ورغلو او مذاکرات مور سره شروع کړل. د اولې ورځې زمون کوشش و چې زر تر زر د دې د مسلو د حل لار راوباسو او دې لړکی مونږ څو ځله مذاکرات وکړل او بلاخر کامیاب شو او د الله شکر دی چې د دې د احتجاج ختم شو.
د لیډی هیلت ورکرز مشر رخصانه انور حکومتي پلاوي سره د مذاکراتو په اړه مشال ویډیو ته وویل لس خوختنې د حکومت په وړاندې خو دی وي او ورته په 3 میاشتو کې د حل کولو باور ورکړی شوی دی.
زمونږ لس نکاتی غوښتنې دا وی چې زمونږ کاری چوکاټ دی را جوړ کړي، ترقی دی را کړي او تنخواګانې دی را زیاتې کړي. دا ولې ورځ راهیسې دی زمونږ نوکریانې حساب کړي، تحفظ دی را کړي او زمونږ پر ضد انتقامي کاروایانې دی ودرول شي. نو دی او دا شان ځن نور غوښتنو لپاره مونږ شپږ ورځې درنه ورکړه او 13 شپه ناوخته را سره د وفاقي وزیر علي محمد خان په مشرۍ کې حکومتي پلاوي مذاکرات وکړل او 3 میاشتو مهلت یې راکړ چې زمونږ دا ټولې غوښتنې به ومنل شي او که 3 میاشتې وروسته حکومت زمونږ دا مسئلې حل نه کړي نو مونږ به بیا راوځو.
د ذکر دا چې 1990 لسیزې راهسې لیډی هیلت ورکرز په 4 واړو صوبو گلګت، بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې په زرګونو شمیر کې په عارضي توګه برتی کړی شوي. وی. له بلوچستان راغلی فرزانه دورانی مشال ویډیو ته وویل د شلو کالو زیات مودې راهسی د لیډی هیلت ورکر په توګه کار کوي. حکومت یې په 2012 کال کې نوکری په خکړه نوکاری مودې اته کال جوړیږي. که کال نیمه وروسته کوم لیډی هیلت ورکر ریټایرډ کیږي نو پینشن به ورته نه ملاویږي، ځکه چې لس کاله په ښه نوکری نه ده کړې. نو دا وجه ده چې په احتجاج مجبوره شو.
دا کوم چې ریګولر بیسز باندې موږ کوم کار کوو، بای چې موږ سرویس سټرکچر جوړ سي، پینشن را کول سي، اپګریډیشن و سي، پروموشن و سي، لیکن موږ یو څه کوم دا سرویس سټرکچر دا شاته وارو صرف موږ بیسیک پیر ام لاوي په دې سرویس سټرکچر پینشن ایشې نور. نو موږ وایو چې کوم ګورنمنت لازمي نه هم له دا چانه ملاسي سرویس سټرکچر پروموشن دا شی بچ موږ لرا ملاس.
د رخصانه انور په وینا په ملک کې د لیډی هیلت ورکرز شمیره چې د 15,000 نه زیاته ده، په 2012 کال کې د خپل نوکریانو په خولو لپاره په پنجاب او سند صوبو کې د ایوی اونۍ نه زیات وخت مظاهره کړې وه، او د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودري حکومت ته هدایات جاری کړي وو چې نوکریانې دې ورله پخې کړي. د کوم وروسته چې د هغه وخت حکومت د ټولو لیډی هیلت ورکرانو نوکریانې پخې کړي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوس څو کوټه ته په بلوچستان کې د روغتیا کارپوهان ویل دي چې د نړۍ د نور سیمو په څیر په بلوچستان کې هم د هډونو د کمزوري د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د ډاکټرانو په وینا په صبح کې په 15 شزو کې 3 او په 15 نارینه وو کې یو نارینه د هډوکو په کمزوري اخته دي. په دې نور حال کوټ څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترین راکوي.
شلم اکتوبر د استو پروسس یا د اډو د ناروغي د نړیوالې ورځې په ترڅ کې د کوټه د شهیدانو په لایبرری کې و غونډه وسوه. په دې غونډه کې د ناروغي په اکله و شجنه او ځوانانو ته د اډو د کمزوري د ناروغي او لدې ځان د ژغورنې په اړه ډاکټرانو وینا وکړې. د پاکستان د استو پروسس سوسایټي مشر ډاکټر لال کاکړ وایي چې د هواد نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم د اډو د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي. د دې په خبره چې په 50 زنانو کې درې زنانی او په 50 نارینهو کې یو نارینه د اډو د کمزوري د ناروغي سره مخ دی.
موږ وطن خو چلو پراخ دی، مګر په لاهور، کراچي، بمبئی رنګ شارو کې خلک خالی پلیټو کې وسیږي او د لمر ایکسپوجر ورسره نسته. لاغی علاوه ډایټ غربت زیاتې، بیلنس ډایټ نسته، په خوراک کې، په میوو کې، په غوښه کې، په مایع کې دا شین زوري په خوراک کې، او درېم ورزش اکسرسایز is work aus mark tin botan ke mushti ba kwat shar ki to na da work it ban bas sam nasta da am sari da par mush botan ki bi khib da zanan da par bi khin nasta bal resho che da har doim balki dream dream balki doim shaz mutasira da mushti da watan ga har dream chalaram pinzam nar mutasira di
o de gund ta da zarat ya kashto karwande subai wazir zmark khan chak zai hum ora gali aw we wel chi pa kwat aw da subai pa nur barkh ki da work la para da par ko nishtwali لو استونزه ده. خو سنی حکومت په کلیزه بودیجه کې د مالی مشکلاتو برسره د پارکو او د لوبو د میدانونو جوړولو لپاره لوی رقم ځانګړی کړی دی.
دا خبره چې کوم ډاکټر لال کړي وانه جوړي و چې هغه په بدن کې چې لکه یو درخت چې د نننه کوکلاسي او د باندې تسم ویني، نو د انسان په بدن کې داسې نه جوړي پیدا کیږي او دا به د ویل د پښوزو کې راځي زیاتې خصوص پناري نو کوم شروع سوي. خو ان شاء الله دا د خبره صحیح ده. نو پارکونه خو موږ جوړو وسنګ به نه جوړو. دا خو یو رقم انوایرنمنت ماحول دی. په پارکو سره هغه ډېر ښه مختزي آب و هوا باندې ډېر اثرات اچي او د خلکو دپاره یو د تفریح مقام دی هغه جوړېږي. نو انشاءالله پر دې باندې حکومت کارونه روان دي. کوم چې د لوبو میدانونه دي موږ څومره ډېر جوړ کړو، پاربور پیورتي شي، دغسې پارکونه دي، دغسې هلت دا ټول کومې چې شعبې دي په دې کې حکومت غواړي چې کار وکړي. خو وسایل دومره نشته. نو انشاءالله کرا کرا په دې کار کوو، مشکلات به د مقصد لیر کړو.
پر دې مهال ډېری ډاکټرانو پر خلکو زور ورکړی چې هغه دې د اډو د ناروغۍ څخه د خوندي کېدو لپاره په هر عمر کې ښه خوراک، په خاصه توګه میوه خوړل، په ورځ کې یو ګلاس شیدې څښل، ورزش کول او پر وخت باندې د ځان ټیسټونه کول مهم وګڼي، ځکه چې دغه ګامونه د یاد سوي ناروغي څخه د ځان په ژغورلو کې مثبت رول لوبولی سي. وروسته د هډو د ناروغي څخه د غزمونو مریضانو لپاره کیمپ لګیدلی وو چیرې چې د ډاکټرانو له لوري ناروغان مفت وکتل سول.
د مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
از مشغله مشال رادیو سخاوري په دا ورستیو کې په پاکستان کې پر رسنیو د یو نوي ډول بندیز یا سنسرشپ خبرې تودې سوې دي. د حقونو فعالان او شنونکي وایي چې کلم سیاسي مشران په خپل ویناګانو کې د پاکستان د پوسټ په اړه خپل دریځ وړاندې کوي، نو ټلویزیون چینلونه هغه برخه خاموش کړي او یا لری کړي. همدغه کار د اکتوبر پر 14 او 13 د اپوزیشن ائتلاف پاکستان جمهوریت تحریک په جلسو کې د مریم نواز، محمود خان اڅکزي، اختر منګل، محسن داوړ او ځینو نور مشرانو د ویناو پر مهال وسو. د پاکستان د برښنا رسنیو د نظم اداره پیمرا وایي دا کار دوی نه بلکې ټي وي چینلونه خپله کوي، خو واکمن تحریک انصاف ګوند بیا وایي چې د امنیتي ادارو پر ضد اوازونه خاموش کول د دوی ذمواري ده. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر یو راپور چمتو کړی چې د مریم نواز په خاموش کړ سوي ژغ پیلېږي.
دہشتگردوں کے خلاف دو جنگوں کی قیادت کرنے والا نواز شریف ضرب عزم اور رد الفساد جانتے ہو نا، ان کی قیادت کرنے والا نواز شریف جب تم سے تمہاری ناکامیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تمہاری نالائکی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تمہاری نا اہلی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو جلدی سے جا کے فوج کے
دا د پاکستان جمهوری تحریک د یوې مشرې مریم نواز تقریرو چې د اتوار په شپه په کراچۍ کې د اپوزیشن جلسې ته د وینا پر مهال یو شمیر ټي وي چینلونو په یو خاص ځای کې خاموش کړو او داسې د نورو اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د تقریرونو پر مهال هم وشول. بلخوا د پاکستان د الکترونیک میډیا د کنټرولولو اداره وایي چې دا کار د دوی په وینا نه دی شوی. د دغه ادارې ډایرکټر آپریشن سهیل آصف وایي چې دا کار ټلویزیون چینلونه په خپله کوي.
ما ته هیڅ معلومات نشته دا کار ټلویزیون چینلونه په خپله کوي. هغوی نه پوښتنه
خاموش کېدل چې سیاسي مشرانو با په پوسټ تنقید پیل کړو. په دې مشرانو کې محمود خان اچکزئی، محسن داوړ، اختر منګل، ډاکټر عبدالمالک او امیر حیدر خان هوتی شامل وو. اداري زیاتوي چې دا مهال موږ په داسې ماحول کې ژوند کوو چرته چې رسنۍ هغه څه نشي لیکلی، نه ویلی شي او نه خودلی او اورولی شي چې د سرکاري دریس خلاف وي. خبریال اویس توحید د پاکستان د دوو لویو ټلویزیون چینلونو مشر پاتې شوی. د اکتوبر په 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په 2005 کال کې د پاکستانی ټلویزیونی چینلونو نیوز ایډیټرانو په متفقه توګه پریکړه کړې وه چې د وسلوالو د پروپیګنډې د مخنیوي لپاره نشریات یا وزنډوي او یا یې خاموش کړي، خو د سیاسي مشرانو ویناګانو سره دا کار کول د بیان د ازادۍ ضد کار دی.
دا مشران د جمهوری قوتونو نمائندگی کوي، د انتخاباتو پس پارلمان ته راځي، ولس یې منتخبوي او بیا دوی د خپلو ویناګانو له لارې ولس ته ځان رسوي. نو پر دوی پابندی لګول یا د خپل ساری سنسرشپ لمخې د دوی تکرارونه خاموشول یا ځینې جملې حذفول زما په اند دا رجحان د غیر صحتمند صحافت نشاندهی کوي، او چې کله صحافت ناروغه وي نو مطلب دا چې ټولنه هم ناروغه ده.
بلخوا د پیمرا پخوانی چیرمین او خبریال افسار عالم وایي چې دا مهال پاکستانی خبریالان د سخت ویرې او خپل سری سنسرشپ په دور کې ژوند کوي.
دا اوس موږ د سلف سنسرشپ په دور کې ژوند کوو چې پکې خبریالان دومره ویرول کیږي او د هغوی ذهنونه دومره بدل کړل سوي دي چې هغوی ته څه هدایات وي او که نه وي، خو هغوی په خپل دا فیصله کوي چې څه به پر ټلویزیون ښکاره کوي او څه نه. له بده مرغه که څوک د دې سلف سنسرشپ د دود خلاف ورزي وکړي او داسې څه نشر کړي، نو هغوی ته خو په سمدستي توګه هدایات راسي او د هغوی پر ضد کاروایی هم شروع سي. یو خو دلته د ډېرې سختې ویرې طرحې ماحول دی، او بله دا چې د رسنیو ادارو هم دا فشار او ویره طرحه قبوله کړې ده. نو اوس په هغوی کې د دې پر ضد د مزاحمت کولو جذبه ختم شوې ده.
که څه هم مرکزی حکومت په وار وار ویلي چې په پاکستان کې میډیا ته ازادي حاصله ده او حکومت په میډیا د سنسرشپ نه ډډه کوي، خو د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر محسن عزیز وایي چې د ملک د امنیتي ادارو پر ضد اوازونه خاموشه کول د دوی ذمہواري ده.
چې کم خلک خبرې کوي یا چې کم جلسو کې وایي خپل سلف انټرست دی، او هغه چې کم دی هغه انسټیټیوشن ډیسټروي کول غواړي، مورلی ډیسټروي کول غواړي، نو هغه چې کم دی زموږ بلک لپاره نه دی ښه. نو هلته چې کم دی دا موږ ضرور دا خبره هلته میوټ کول غواړي، او هغه جبا مو سارول غواړي، او هغه جبا چې کم دی هغه ته وینام غواړي، چې دا چې کم دی دا خیال وکړي او دا زموږ ملک لپاره دا نه دی ټیک ضرور دی او دا تل غواړي او دا زم دا ګڼم چې هلته چې کم دی څنګه چې نواز شریف صاحب خبرې کړې وې هغه زموږ ملک لپاره نه دی ټیک هغه زموږ وطن لپاره نه دی ټیک هغه زموږ فیوچر لپاره زموږ بچو لپاره نه دی ټیک
د ډان ورځپاڼې د اداري په خبره په دې جدید دور کې د سنترشپ لپاره هیڅ ځای نشته او که پاکستان غواړي چې د آئین سره سم او د بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح د تعلیماتو مطابق اوسي نو ریاست له پکار ده چې د بیان د ازادۍ په اړه د بندیزونو دود پرېږدي او لس د خپل سوچ اظهار ته پرېږدي نو ریاست به کمزور نه بلکې نور هم پیاوړی شي
زموږ غل مشال رادیو خبري او تاسو پام د اونیز خبرونی روغتیا او درملنې پر لور راګرځوم نن پر روغتیا او درملنې خبرونه کې د وینې لوړ فشار په اړه غږېدلې یو خبر بسی چې د دې صحي ستونزې لاملونه څه دي څه علامات لري له دې ناروغي ځان څنګه ژغورلای شو او علاج څنګه کیږي د خبرونې کوربه پامیر ساحل دی
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو نن په خبرونه کې د وینې پر لوړ فشار غږیږو د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وايي په رګونو کې د وینې فشار چې مسلسل لوړ وي نو دا د وینې لوړ فشار ستونزه بلل کیږي د انسان زړه اکسیجن او خواړه یا ګلوکوز لرونکي وینه د وجود هرې خلیې ته پمپ کوي او کاربن ډای اکسایډ لرونکي وینه سږو ته وړي د سازمان په خبره زړه چې وینه پمپوي نو د رګونو پر دیوالونو فشار راځي دبليو ایچ او وایي چې څومره دا فشار زیات وي همره د زړه لپاره د وینې پمپول ګرانیږي همدا وجه ده چې د وینې لوړ فشار یو جدي روغتیایي ستونزه بلل کیږي د سازمان په خبره د وینې لوړ فشار یا هایپرټینشن د زړه مغزو او پښتورګو یا بډوډو د ناروغیو خطر زیاتوي د روغتیا نړیوال سازمان لشمیر سره سم په نړۍ کې تر یو میلیارد یا عرب زیات انسانان د وینې لوړ فشار لري سازمان وایي د غوړو خوراکونو خوړل د کمو میوو او سبزیو استعمال سیګریټ پان او نسوار کارول او د وزن زیاتوالی د وینې لوړ فشار لامل کیدی شي د سازمان په خبره دی ناروغي ته خاموش وژن کوي ویل کیږي ځکه چې زیاتره خلک هیڅ علامات نه لري خو د وینې فشار لوړ وي سهار وختي د سر درد لپوزې وینه بهیدل د زړه د درزا غیر منظم کیدل او په غوګونو کې یو ډول شور د وینې د لوړ فشار ځنې علامات دي خو ضروری نه ده چې هر کس د علامات ولری نو هغه د هرومرو د وینې لوړ فشار ناروغي لري نن په خبرونه کې موضوع نور روښانه خبر بشي چې د وینې لوړ فشار وجوهات څه دي ډاکټرانی څنګه تشخیص کوي علاج څنګه کیږي او وایا بشپړ علاج شته او که څنګه او له دې ناروغي ځان څنګه ساتلی شو ملمو مو ډاکټر محمد عرفان الله دی د پیښور د بډویر په شهید ګړی کې د سمایل اگین په نوم روغتونی هسپتال لري هلته ورتلل شي او مشوره ورڅخه وغوښتل شي ڈاکٹر صاحب ستړي مشي
پالا ګرانو سه السلام علیکم
وعلیکم السلام خا ڈاکٹر صاحب چې کله زړه وینه پمپي نو په شدت باندې دا وینه چې د رګونو ته ځي کنه ځکه پمپ نه بغیر به دا وینه د بدن هرې برخې ته نشي رسیدلی نو چې کله پمپ کی رګونو ته ځي نو اسه هم چې رګونو ته ځي نو لازمی خبره ده د رګونو په دیوالونو باندې به یو ډول فشار راوړي
بلکل لا محاله دا سی بکیږي خدا خو یو قدرتی عمل ده او دا انسان دا بدن چې کم سخت ده نو کدا زړه دا نارمل یا عادی فشار سره کارو کی نو تر مرګ پورې یا موږ داسې لو چې اتیا کاله یا نوی کاله یا سل کاله چې سونه چا عمر وي نو هغې پورې دغه قسم فشار چې نو هغه بیا په دې رګونو باندې دونه زیات اثر نه اچوي
ښه
زموږ مخکې چې کومه خبره نن ده او موږ پرې بحث کول غواړو هغه دا ده چې بلند فشار یې خون
لوړ فشار دی ویني
دا څه شی دی ولې پیدا کیږي وجوهات څه وي او د دې څه اغیزونه د انسان په صحت یا په نورو اعضا باندې راځي څنګه چې تاسو ویلې پامیر صاحب چې زړه یو پمپ کوونکی عضو یا آله ده چې د صفا وینه ټول بدن او یو خلیې ته رسوي چې په هغې کې اکسیجن هم شامل وي او نیوټریئنټس یا خوراکي مواد اغه هر یو خلیه ته رسول دی
بالکل
دغه سه دا یو دوران د خون چې روان وي کله چې مختلف خلیات د دین هغه خوراک یا گلوکوز وغیرہ چې هر څه ورته ستاسو وي هغه وصول کی تنفس ته واخلي نو په دغه خلیاتو کې دننه هم څه توڑ مروڑ یا ماتیدونکي عوامل روان وي چې دا یې مقابل کې دا یې نه کاربن ډای اکسایډ کاربن مونوکسایډ یا نور فضلجات هغه هم په دې وینه کې بیا واپس زړه ته را روان شو هغه سږی ته سږی په ذریعه باندې بیا صفا کیږي
بالکل
زړه چې کومه وینه بهر ته لیږي دې ته مونږ سیسټولیک بلډ پریشر وایو دا عموما د پارې په درجه باندې یو سلوشل پارا ایچ جی پارې علامت دی یعنی د پارې کوم په یو کالم کې بند کو او هغه باندې موږ سونه فشار واجو جاغه یو ملی میټر اوچت شي دغه موږ د دې یونټ دی او کله چې دا وینه واپس راځي زړه ته خپل افعال سرزد کول نه پس نو دا نسبتا په کم رفتار را روانه او دغه چې دا اتیا ملی میټر د پارې یا مرکری کالم کم دبو جوړې دې شي داغه برابر دی په خوا به چې د دې نه زیات چې نو هغه به مونږ په بلند فشار خون کې ګڼل اوس مونږ دا وایو چې سیسټولیک یعنی د یو سلو شلو په ځای یو سل نه دېرش ته رسیږي او لاندینه کم چې اتیا یو معیار مقرر دی پرلو کوټه توګه باندې هغه تر ات نه اتیا 89 هو ورلارډ شي دې ته مونږه پری هایپرټنشن
صحیح او دا مونږه د بالغانو خبره کو کنه د ماشومانو
دا د بالغانو او د صحتمندو خلکو
صحیح
چې کوم د هر مرض نه صفا ستروي او دا چې بالغ ځوان زلمه دا تل لس کالو نه تر دیر شو کالو پورې د دې عمر دا سټانډرډز دي
صحیح یعنی یو سولوشن بیا بټا نه هاتیا اتیا نه تر نه هاتیا پوری کدای بلکې د یو سلو دیرش نه نیولې کنه یو سلو شل بره والا چې دوی ورته وای پاسنه فشار او اتیا نه تر نه هاتیا پوری لاندینه فشار ملی میټر مرکری ایم ایم ایچ جی په نوم باندې چې راځي کنه دا چې دی دا فشار مونږ ورته تر د وینې تر لوړ فشار مخکې نه حالت ورته وایو کنه پری یعنی ابتدایي دا سی ویلې شو
بالکل او یا نارمل غنلې کې دي شي
پزنو صورتونو کې
او هغه چې کله داسې صورت کې موږ سره مریض مخامخ شو هغه ته موږ عموما دوايانې نه ورکو بلکې داغه د ژوند معاملات او د خوراک تبديلې هدايات ورکو او ځکه چې دا چې د زړه بده غټ روکند او دې کې دوه خبرې دي چې زړه سونه مقدار یا والیم د وینې چې دی د آرټریز یا رګونو ته شریان غالبا شریانونو ته لیږي او دویم دا چې د شریانو چې کم نصف کوتر دی ډایامیټر اور د انګلیش کې مونږ وایو
بالکل
چې دا سومره یعنی دا هغه کولواله یا تنګواله چې د رګ کولواله تنګواله سونه دی او زړه سونه مقدار یا سونه حجم کې وینه هغه ته ور داخلوي کله چې پدې کې فرق راشي کبل فرض زړه د خپل ضرورت نه زیاته وینه د رګ ته لیږي یا د رګ د خپل عمومي کولواله یا قطر نه را تنگ شوی وي نو بیا به بلند فشار خون کیږي
صحیح دی وینه فشار بلوړی
لوړ وي او د دې ولټ کومګ وکو چې زړه یا په هغه مقدار چې کم پکار دا عمر وینه نه لیږي یا د سوج نه د شریانو نه کولو شي فراخ شي نو بیا به کم فشار خون چې هغه به ذات خود ډیر خطرناک عمل دی دا علت پکې پیدا کیدیش
او اسې کپي او بالغ انسان کې د یو سلوشل پاسنۍ او اتیان لاندې نو دا عادي بلل کیږي او کم می دا لاندې نه فشار نور هم کم دوم رضایت اثر نه کوي کنه خو کوم سلسل ډیر زیات کته نو بیا مسله ده
بالکل بل دا چې کومه معیار ټاکو نو دا د یو ځوان زلمی صحت مند او چې استراحت سره ناستیا پروت وی دا د هغه د فشار معیار دی
او ځکه فشار چې دی هغه هر وخت بدلیږي په خوب کې بدلی او په ولاړه بدل شي په تک باندې بدلیږي په منډه باندې بدلیږي او د منډه په وخت باندې چې دا د زړه درزا تیز شي او یا فشار د وینې لوړ شي نو دا تاوانی خبره نه کنه
دغه تاوانی نه ویژه که چې موږ هغه کیلوریز یا چې کم ضرورت د توانایي دی هغه موږ سوځو او دغه سه مختلف خلیاتو ته بل خصوص د مغزو خلیاتو ته او مسلز اته د زیات خوراک او زیات اکسیجن ضرورت وی نو هغه کم د تشویش خبره نه ده
خا او کزه د سی وایم ډاکټر صاحب په آسان ژبه باندې لکه دا د کوی نه چې کله ماشين لګیدلې او پمپ ماشين لګیدلې دا اوبر اوباسي په پایپ کې نو په دې پایپ باندې د پایپ د نن چې کم دیوالونه دي د پایپ سوري دا کم چې اوبر اوزي نو دا اسه هم یو فشار لري ور باندې په دې دیوالونو باندې یو خاص فشار لري وزن لري او هغه بهاو بهیدل عملی چینو فشار لري او د لوینې لوړ فشار د سی لکه د پایپ اکثر چې مونږه چمن یا چې وبکو یا په کور وینځو نو دا د پایپ خوله چې دا اکثر خلک دغه کې کیکاږي تنګي چې تنګي کې نو وب په ډیر تیزی باندې د دې پایپ نووزی په ډیر تیزی باندې قوت باندې دغه تیزی چې دا اصل کې فشار دی کنه
هغه لکه موټر شوی چې کمزږي کیږي سرویس
بالکل سرویس چې کمزږي کیږي
هغه ته نری نه پل مخه ته لګیدلې شانه او بو ډیر فشار کې را روانې یو مخه ته ورته هغه تنگ کو نو هغه بیا لری تارولې دغه بولت فشار خو
یعنی که رګونه تنگ شي نو کېدای شي چې وینه بیا په تیزی پکې روانې او دا تیزی چې دا د وینې لوړ فشار خي وس دا د ترازو چې دا رګونه ولې تنګيږي
رګونه ولې تنګيږي د دې خو مختلف وجوهات دي بعضي بيماري دي لکه د ځیګر بيماري سیروسس چې کوم دي یا د ګردو بعضي بيماري دي چې د هغه مقابل کې پر رګونو کې چربیان جمع کیږي او دننه نه تنګ شي هغه دننه چې کوم دیوالونه دي هغه را تنګ کی دا که بخنه غوړم بعض وخت دواګانو
خوراک
یو میډیسن دی یو ډرګز دی میډیسن مونږه کا ته چې کوم ډاکټر تجویز کوي او ډرګز په هغه صورت کې چې دا مقتدره وي یا خلک په خپل صورت خوري
مخدره مواد یو یا په خپل سر باندې خلک خوري
بیا ورته مونږ ډرګز وایو
صحیح
نو بعض دوایان هم داسې دي چې هغه فشار خون یا رګونه کولاول یا کنټرکشن چې مونږ ورته وایو
تنگی کی
تنگول یا د دې فراخول دوړه حالت پیدا کولې شي دوا یانه
صحیح
نو یو دغه علتونه دي دین علاوه خوراکونه دي لکه ډیر مالک جن خوراکونه چې کم خلک کوي او د جسمانی اکټیویټیز یا افعال او کم بودی یعنی سستی او ناراستی لګ لګ مزل د نیم کیلومتر لپاره په موټر کې تک یا په بایک باندې تک پیدل نتلل مشقت محنت کار نه ډډه کول چاغواله یا غټواله او زیات مقدار کې الکوهل استعمالول یا شراب خوري دا چې دینو دا رګونه دننه نه تنګوي او په دې کې بیا فیټس یا چرګانې جمع کیږي چې ته مونږه استیروسکلوریسس وایو
او رګونو کې دغه غوړ جمع شي ورزش نه وزن زیاتی سیګریټ پان نسوار دا شینم استعمالي او خوراکونه چې دغه هم دغه غوړ کوي او میوه تازه میوه او سبزی نه خوري کنه
بالکل
نو دا لامل شي
اتیروسکلوریسس دغه د چکله پر رګونو کې درنه غوړ یا چربیانې جمع شي او دا را تنګ کی
صحیح ډاکټر صاحب روغتیا نړیوال سازمان چې دغه وایي چې دته د وینې لوړ فشار ته خاموش وژن کوي ویل کیږي ځکه چې په زیاتره خلکو کې علامات نه وي چې علامات نه ښکارا کیږي په ډیرو خلکو کې نو بیا موږ ته څه پکار دي د څو عمر نه وروسته خلک پکار دي خپل د وینې فشار په ډاکټر باندې وګوري؟
عموماً زموږ غونډه ټولنه چې وي نو دې کې د 50 او 55 کالو په عمر کې چې نو دا سر راوچته وي.
ښه،
او د دې شاته زمونږ د غتیرو 50 یا 55 کالو د خوراک بدعتونه د مختدره یا نشه یي موادو استعمالات لکه سیګریټ نصور ته مګو څنګه چې تاسو په ابتدا کې وویل په خپل سر باندې دواګانې خوراک تا 55 کاله چې موږ د بدن سره دا ناروا کارونه وکړو ظلم ورسره وکړو نو اخر بیا موږ ته دغه قسم تکالیف روچت شي او بیا دا علامات وخی او علامات هم تاسو چاهي کې بیا د سر پر اوستای سا یعنی سټ نه لګ بره دی کې درد کېدل سحر پاسه دو سره تکلیف محسوسول د زړه د رفتار کیفیت کم او بیش کېدل پوزنه یا غوږ نه خدا نه خواسته وینه راتلل د فالج حمله کېدل
او هغه خو بیا غ ډیر جدي حالت دی چې فالج په سړی راشي
جی
مانا تاوان کړه دی
نو زمون خلک ال هسپتال ته ډاکټر تورس چې فالج یو وه یعنی سټروکس وشي یا سربر واسکولر اکسیډنټ شي هغه وشي او بیا چې کوم د روړی او بیا دی لګی چې راوس کورم خرصم زکم خرصم خو چې مریض میټیک شي خو دینه خو به د ور خطیری وي او د دې وجه نه مونږ دا وایو چې هغه ټول خلک چې 50 کلن شي یا دې نه عمر تیری کې نو باید پدری میشتو کې اوزل دی خپل د ګردي افعال او چرته کې د یو مستند چې کوم پریکټیشنر وی ډاکټر ایم ڈی ایم بی بی ایس دا غی نه دا فشار چې دی چک کوي
په کور کې خلک په پویدې شي په وینې فشار باندې
بالکل کور کې په پویدې شي خو دې کې دا تاسو ډېر ښه خبر او په امیر صاحب
ډېر خلکو دا دغه اخیستي
او دا کوم ماشين دا چې کوم سفګمو مانومیټر دی ته موږ
او بالکل
فشار چې په ګورو دې کې راځي ډیجیټل دا عموما خلکو اخستلې وی واغی کور کې په خپل لټي او ګوري کومګه دا په کور کې ګورو نو کله لاس خوځيږي یا دې متحرک وی یا چا تور سره کو سم کې نو سره په فشار زیات راځي مسلز کې با کنټریکشنز کیږي
نو عضلات به دغه دی تنګیږي کنه کلکیږي نو هغه د وجه نه خپل لکه پایپ ته چې مونږ زور ورکو ته پایپ خولې ته او به بیا په تیزه دارته نه روزي نو همدغه سي چې سړی غوسي یا حرکت کوي نو عضلات یې هم ورسره حرکت کوي وغه د وجه نه رګونو باندې هم اثر پر وزي رګونه تنګ شي نو پکې فشار زیات ښکارا کوي
نو دا ککور کې څوک فرض کیا ګوري نو دی عموما په کار د جدا د لسنه تر شله پورې مثبت یا منفی نارمل واخلی دی بیا
صحیح
یو خدا صورت شو بل د سره لکه د خوراکونو مونږه مخکې ذکر وکړو چې خوراک سره مدا کم زیات کیږي بل د وخت سره لکه د نور پر وطونه پس عموما فشار خون ډورو په خکته لاړ شي
صحیح
او تر دې چې کله دا یو خاص حد ته راشي نو مونږ وده شو هغه وخت کې بیا انتهایی کم وي ځکه چې بدن ته د متحرک ساتلو لپاره د قوت یا انرژي ضرورت نه وي پاتې شوی
صحیح دی
نو دې لپاره چې څوک بنیادي علم د زړونو د بیمارو یا د انساني جسم د افعالو باره کې نه لري نو هغه خپل دا فیصله نه کوي چې دا بلند فشار خون شلو او دا ټیټ شلو نو دا فیصله دې هم دي
سمه ده. ډاکټر صاحب دلته راته جنت ګل صاحب لیکلی دي چې د دوی څوک ملګری دی نو هغوی فشار بار بار ټیټیږي. موږ خو په لوړ فشار غږیږو خو دغه پوښتنه ماته مهمه ښکاري. وایي بار بار فشار ټیټیږي، وایي باید څه وخوري چې فشار خپل حالت ته راشي. وایي دغه ملګری چې دی دا وایي چې فشار ټیټ شي بیا مالګه وخوري هغې سره سم شي.
ټولنه خطرناک کار پکې دا دی چې کله فشار ښکته لاړ شي ډېر انتهایي خطرناک دی چې بیا مغزو ته یا چې کوم وایټل ژوند ساتونکي چې کوم آزادي هغې ته به بیا وینه اکسیجن او خوراک پوره نه رسیږي نو دا ډېر زیات مصیبتي شکل اخیستی شي.
صحیح
دوی دې سفرس کې نه دوی دې ډاکټر ته لاړ شي.
مالګه خوراک باندې نه کیږي.
مالګه خوراک هغه وشي د خوراک دا زمونږ د خلک په خپل سردا کارونه کوي. دا د دې علاج نه د غسات کې خو به دې ته فائدہ ورسیږي. خو د دې وجه لټول پکار دي.
صحیح ده. فیض الله را سره د ستړي مشي فیض الله صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. کوم ځای مون نو ټلیفون کړی دی؟
خوښ نه می ټلیفون کړی ډاکټر صاحب. ما فشار جګی ګټی کې سره دې می جګدی او دا ګولې خورم دا لوپرین په نوم سره.
نو د ټلیفون هم قط شو ډاکټر صاحب. نو په پښتنه هم پونه شو خو دې چې دا کمی ګولې خوري دا صحیح دی؟
دا صحیح دی او دې کې زلګ دی نورم فکر ما ا دې کې عموما دا سم کیږي چې یو مریض ته ډاکټر دارو لیکلی د فشار خون د فاره هغه بل ته وي زما فشار ور سره نارمل دی راځه ته هم خورم.
بالکل.
نو کدی دا پخپل سر خو نو دې کې یو بل بنیادی خبره چې د دې ټلیفون سره زما ذهن تراغله هغه د ګردې کردار دی. ګرده هم په فشار خون باندې خپل اثرات لري.
بالکل.
ځکه چې دا ریګولیټ کوي متوازن ساتي په وینه کې د اوبو یا د مایاتو مقدار او یو خاص هارمون چې موږ ورته رینین وایو هغه پیدا کوي چې رګونه سونه راخ کې شي یا سونه سست پرېښودی شي.
صحیح.
او دغه سه په وینه کې دننه د اوبو والیم او د مالګي او د پروټین زیات کم غیر ضروري شي نه دي داغه موجودګي کنټرول ساتل دا دي.
صحیح.
دې کې بیا د وسره ته پیدا کیږي.
ښه.
که فرض کیه ګرده زیات رینین ریلیز کی پیدا کی
او زیات رینین پیدا کی
تنګ شي فشار به نور زیاتیږي.
صحیح ده.
که ګرده زیات یو باور کی فشار به ښکته لاړ شي. دا کسې که ګرده چې کم د مالګي وستلو عملو کی او هغه مسانه تولیږي تاسو متیازې بزیات راځي او کنا ګرده دا مناسب غني چې د مال کی ضرورت شته دی په وینه کې او ریټین کی وی ساتي. نو بیا به دا غیر لپاره نور قسم دواګان خورل کیږي. ته دې چې کومه دواګان کو لکه د دې دا خبره خو مهمه ده خو زه غواړم چې معمولی غونډه دا هم د اوریدونکو ته پډاګه کو چې دا بنیادی مونږ کوس علاج کیږي څنګه.
سم ده.
چونکه اوس ګردې پورې موږ دې کې مونږ ورکو یو ته مونږ وایو یو قسم چې کم د فشار خون د کمولو دارو دی د ډایورټکس وایي.
صحیح. هغه میتیاز زیات راولي کنه
تشي متیاز زیات راولي هي مطلب دی چې ډاکټر ته دا پته چې د پوینه کې مختلف قسم نمکیات او بالخصوص سوډیم کلورایډ یا خوردنی مالګ چې دا زیات ده او هغه مونږ د خلیاتو نه راکښ کو بهرې.
صحیح.
دویم قسم چې کوم موږ ورکو آی ته بیټا بلاکر وایي.
ښه.
دا بیټا بلاکر مطلب دی چې د زړه د درزا رفتار کم کو.
صحیح.
فرض کړئ یو سولوشن په منټ کې درزیږي یو سولو لس درزیږي نو هغه موږ داسې دارو ورکو چې کم کی ځکه کده عمده خاص سپیډ سره د درزیږي نو د چکم او زلات دی د زړه ډېر ورزش لکه پره بیا دا غټ شي.
صحیح.
مضبوط شي او دې سره زړه غټ شي او کلم چې دا عضلات مضبوط شول او غټ شول دې کې هغه چې کم لچک قدرتي وا کم شول نو بیا د دې نه چې کم د یوریمیا اب پیدا کیږي او هغه په مقابل کې وسړی ته بیا فالج الله دې نه کوي.
یوریمیا چې دی ډاکټر صاحب
یوریمیا چې دا داسې یو کیفیت ته چې په وینه کې مختلف قسم مالګي یعنی کیات چې دا
زیات
وي او ورته په دې باندې نظر ساتي چې یو اډوکیټ مقدار یا یو مخصوص مقدار کو ساتي.
صحیح. یو کافی مقدار پکې ګرده ساتل غواړي خواص په وینه کې دا مالګي او مختلف شین زیات شي نو دې ته یوریمیا ویل کیږي.
او هغه د ګردې نه بیا نوزي نو داغه مقابل کې د ګردې دننه چې کم کیپلرز دي ډېر نری نری رګونه چې کم دي
او هغه پسترګو نه ښکاري
نو هغه کې بیا دا غشنه د یوریټس او د کلسیمز او د سوډیم او کلورین دا چې کوم آینز دي دا الته کې جمع کیږي او ګرده بیا ناکام شي یم ورته کرانیک رینل فیلیر.
او ګرده کار پرې دی وس
او ګرده فل کېدل دا چې کوم عمل شروع شي دی ته په شریکه مونږ یوریم یاول.
ها.
پرې دې کې دوا قسم نور دوا یې مونږ ورکو.
ها.
یو ته مونږ بیا ایس انهیبیټر وایو.
خ
دا چې کوم ایس انهیبیټر دی نو دا داسې دواګان دي چې کوم د رګونو د تنګېدو د عمل دی. هغه دا کنټرول کی چې دا مزید نه تنګیږي.
ها
او دغه سي دین علاوه چې کوم د کیلشیم چینل بلاکرز مونږ ورته وایو، یعنی دا کیلشیم چې کومه چینل دی هغه مونږ بلاکو دی لپاره چې د زړه رفتار هغه مره تیز یا سست نشي، یا رګ اوجلی او یا خدا نه خواسته مغزو ته او جون ساتون کی چې کوم غړي دی چاغی ته په کم مقدار کې خوراک او وینه ورکی او نور نقصانات راشي. دغه کیلشیم چینل بلاکرز د دې وجه نه ډاکټر مو خدا وایي چې ته به دا دوا جاری ساتي، او د مریض دپاره دا لازم دی چې د هر درې میاشتې پس لاړ شي، د خپلې ګردې او د زړه ګراف واخلي، د ګردې ټیسټ وکړي، او هغه ډاکټر چا نه چې علاج کوي هغه سره مشوره وکړي، ځکه چې کېدی شي یو وخت کې هغه ډایورېټک یا د تشو متیازو د بهاو زیاتولو دارو ورکړي وي، هغه وخت کې ګرده کې ساغه ښکاره شوي، بل وخت کې هغه د زړه رفتار کم کړی وي، بل وخت کې هغه د زړه نه د وینې تلونکو چې کم مقدار یا والیم دی هغه متناسب مقدار ته راوستی، او په دا کیلشیم چینل کې دی چې هغه مونږه وینه نری کو لکه دې رور چې ویلې چې یاره زه لوپرین یا اسکاټ د غالبن نوم اخې سوچ دا خپل
بالکل
تر دا خو ما وره نو هغه د وینې ټینګواله او نریواله دا سلور طریقې کار دي د بلډ پريشر د کنټرول ساتلو لپاره.
سم ده. خا د وینې لوړ فشار لرونکي خلک چې دي دوا خو بخوري په خپل وخت باندې ډاکټر چې څنګه ورته ویلي، ډاکټر ته به هم هر درې میاشتو یا هر شپږ میاشتو کې چې ډاکټر څنګه ورته ویلي هغه سی به ورزي او خپل معاینه به کوي، دوی به په خوړو کې څنګه ډول احتیاطونه کوي؟
د دې په خوړو کې مونږ به عمومي خبر وکړو ځکه چې وجوهات د دې مختلف دي.
صحیح.
او نو د سپینو زهرو کم استعمال چې هغه چینی یا بوره او مالګه ده، په خپل سر دواګانې خوراک نه ډډه کول، بالخصوص چې کم دافعه درد دواګانې دي دغه سي په خپل سر باندې د انټي بایوټیک خوراک.
او
دغه سي د سلويخ کالونه پس چې کم خلک دي او دي چې کم نېچرل پروتین چې کم دي لکه اګه او دغه سي قسم مورغان شي نه د خوراکونو نه ډډو کی، ادب سنو د غوښه نه ډډو کی، بل خصوص چې کم لم یا لټ چې ورته وای
او هغه دې نه خوري بالکل هم
دا دې نه خوري، کورنی غوړی یا په دمو په غریز باندې کو کې دی ورته تورشي غوړی موي
او
ازما کو کې خخکړی نو دا هغه نه خو ډډه په کار د کچا خخکړی نو هغه نه غنه خوره کې چې بس ختم شي.
بالکل.
د دې احتیاط په کار دی او د منفي سوچونو نه ځان وساتي، سپک سپک ورزشونه قدم وهنه وکي، او به خاص مقدار سره سکی چې او به کمه نه راځي چې ګرده دې ته نه مجبوریږي چې د مسانې نه واپس او براخلي او وینه پې نه راکړي.
صحیح ده.
خو دا چې مونږه تازه او به اخستلې وي چې ګرده هغه صفا کی او کم لګ ډېر نمکیات چې زیاتی وي د بدن د ضرورت نه چې هغه هم ځان سره بهر یوس.
سم ده. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه په الله ګرانو صاحب.
خوشاله اوسې. روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پاتې ورسې د بلونې بیا در سره یو په مخه مخه.